د مخته ډیر موټر ولاړ دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل $1,00,000 دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولای د هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمن زولار شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. دا څنګه بری کی چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نرموړي سفر نو ورسته په سمدستي ډول تجارت افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزه درخواستونه چې ورکول شوی وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواک سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او د ریس بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بردونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خوري بل چاته ګواخ پیښوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروسته راپور. د تخار ولایت د ینګي کلا ولسوالۍ یو اوسیدونکي د څه باندې 1,000,000 افغانیو په لګښت د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی دی. په اړه یې دا راپور واوري.
د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د 1,000,000 افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولہ ازادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړم، یک جوړی شه مدد
د سموګ دا هوسۍ له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو، خو د جګړو له امله ځنګلونه ووهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لوري ته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی ترڅو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوي وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګي قلعه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په خوا کلونه د درقه، دشتي قلعه، ینګي قلعه، چاب، رستاق او خوجه بهودین ولسوالیو اړوند د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق ازادۍ راډیو ته وویل
دا گاوز ستاسې ویني دا گاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه وو، اوس ځنګلونه قطع شوي دي، زوروندانو ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله د دیو، د قبله د چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر وو، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید د طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګو، خرګوش وو، گاوه وي، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړلې. دې جن الله خو تاجکستان خو ته ځنګل له اوبو خو ته پورې وته، خو تاجکستان سره نږدې هغه بیخ کې دغو په ساحه کې ځنګل شته ده، اخوا پورې وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځایي وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو کې د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوې وې او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لورې ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. با کندهار که مو ده مطبوع حالا خیسته، په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وای چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیستن کړي.
د دوه کلمه مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شعر لرو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی لکه څو کتاب چې منډه د رنګونو.
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلی یم.
د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نشته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې.
او دا به هم واوري. اتن شان وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له ویرې په خوشیو کې اتن نه کوي. کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لس لوی غیر دولتي مطبعې شته او په لسګونو وړې چاپخونې هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راس وایي پر چاپی موادو د مالیې زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفي اغېز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو اوو کلونو راهیسې کندهار کې چاپي مطبعه لري چې له لارې یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپله مطبعه کې د نورو توکو تر څنګ د لویو لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وایي مخکې د مطبعې کارونه ښه و خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابر سي او هم پر لهو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر شو، بیا وروسته په اولو کلو کې د نوی نظام چې راغلی نو یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل، اوس چې دانې دونه نه چاپېږي، داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک یې دغه کوي، یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړوي، هغه دا سټیکر و دا کاغذ و دا اعلان یې موږ په موږ پورې مربوط چې نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي، نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې شته خو لسګونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامي مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه وو، کاپیم کښته وه، د هېوادوال دپاره هم ډېر اسانه وه چې شی به ترلاسه کوي، چپټران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي، موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده. صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسې وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده، د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزوره سوی د پخوا په پرتله نه دی. سشم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی، نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي، کارونه به کمزوري کېږي، نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بل خوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپیدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی، خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکي کتابونو استفاده کمه سوې.
په راپور کې مو واورېدل چې کندهار کې د چاپي مطبوع څښتنان وایي چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې دې مالیاتو منفي اغېزې کړې وي، په کابل کې به همدا وضعیت وي؟ په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤول صفي الله ناصري نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې د کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو اړتیا دې ته ده چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څنګه په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلای او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونه ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولای څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او د تعرفې ښکته راغلي وای، نو دا کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصد مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو فشار شته دی. یعنی که زه د هغه سینفي مالیه نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسي، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دې تحول چې راغلی دی دا اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالیه دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار ده چې که د پخوا برابر نه وي نو له پخوا باید حتی را کښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک کې دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بله شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو کولای شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نوم وي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی. یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هره ورځ رسمي ورځې چې وي په هغې نه شي چاپېدلی. نو ام د دولت اقتصادي مشکلاتي او د دې ترڅنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبار نصر سیالي وکړی شي متاسفانه داسې کوم هڅون کې اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبار نه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دا جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي او دو برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دا به یو ښه اقدام
وي او ښه پایله به ولري. له ښاغلي ناصری څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اوریدلی شئ، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلی یم. د تللیو یادونو کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایدیالوژي برخه کیږي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپیرادونی سوی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو، شعر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای، سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي. یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محو کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او شاه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره.
ازادۍ د قیس، لیلا د مومن خان، د شیرینو، د ملک بدری جمال، د آدم، د رباب شرنګ، د دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمیزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسګونه تنه شاعران را بلل سوي وو چې ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، زرور خان مسجن اثر، د خوشحال، د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی، لنډه دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي، ملي، وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکن تیر ون زمانه وړاندې تللی، د خدای د عشق هم استلی ګل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې له ډیره وخت وروسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وایي دا ډول مشاعرې په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسیره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوې ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې تراغلی.
مشاعرې د موږ د تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پوره ګټه رسوي، او د پات نسل، د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته، د دې علمي سویت لوړوالي ته مکمله ګټه رسوي. موږ په دې اطمینان لرو چې که په هر ولایت کې، په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس کې درکې جوړه شي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمیږي، د ښو شاعرانو له شعر الهام اخیستلی شي، له هغوی څه اخیستلی شي، او د دوی شعري ملکه نوره هم قوي کوي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نه ولوستل. دی وایي که چیرې مشاعرې نه وي، د شعر، نثر او په ټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیری استعدادونه له منځه ځي. داسې مشاعرې او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زه وایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې، په لومړی ولایت کې سودا شاندار مشاعره کیږي، د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعران او لیکوالان ورته راوتل کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې دلته د غزنی شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي، او پراتون کې هغه د هغو څخه د خدمت توقوبه کیږي او هغه هم د تحصیل زی خدمت وکومه ادبیات او ته شاعری په پن کې د لیکوالۍ په پن کې د نثر په پن کې د نظم په پن کې په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعری او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبري شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې چې د هغې یو له بل سره اشنا کېږي، د یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبرېږي او نظرونه د هغې یو له بل سره تبادله کېږي. دغه مشاعرې دي چې د یوې ټولنې ځوانان یو له بل سره اشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې د ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
دا غزنی اطلاعات او کلتوري ریاست چارواکو په مشاوره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاوره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چنول او شعر او ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بن سرکشي بنده ده، ای بغاوت بن سرکشي بنده ده، محبت او مینا خو دې کې بنده ده، لیکواله به تکلم دې کې کېږي ده، لیکواله
دغه شاعر بنده ده. دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي، اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور وو چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم ابود جانا سحر
پځوانانو کې د شاعران ستاسې د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شعر جوړ کې، بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غزا پاتې کې، لکه اوس تیر انقلاب سي تیر سو شعرونه جوړ سوي دي، بعضي شعرونه اوس میډیا ته راوړاندې کېږي خو ډیر پاتې دي. اوس روان حالت سي کوم د پدې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړی دي، خو د ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه ده د غوښتنه مو ده تر څو د شعر د لژوند ورستم بقا ولري او پاتې سي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو، ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللې ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
دا یو خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي، د شاعرانو انقلابو خوړلي دي، له هر سره دی دا مناسبه بولي چې موږ د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پند تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه ده چې یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، خصوصي ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري، ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دي، بل هغه د شعر خپله شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ونه لري او تر ابده پورې ژوندی وي، لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو، اوسه خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکه هغه شاعران هم لمن ززی او رکیږي.
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې د سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډیر دي او زه په خپله تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډیر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زیو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم. هغه داسې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا سي، او کله نا کله ډیره واضح ما چې په پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوان کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا سي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوان کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یوه عجیبه منډه کوي دا. له دغې منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپل هم له دې خوند اخلمه. او هدف مې همدای، مقصد مې همدای چې که اوس هم کولی یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی پرې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځیر کې شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تاوس چې شمال ګډه وډه واخلي، او ګېډۍ ګېډۍ ماته کړي څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه. د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیغلې څانګې نقاشي سي، څه د فیسې نه د تور رباب غېږ کې پکې ډوبه شهنایي د بې خوبي سي. د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د غوسیو، خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو. د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې اذانګې شي د اوښانو. د تا غږ له کړکۍ کوز ورالوېدلی، لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چتری چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي، او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې. د تا غږ د کړکۍ کوز ورالوېدلی.
اسدی رادیو مچله په asadiradio.com کې اوریدل شي، او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 210 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده، که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی.
ما خو مجبور کې پالیسی دا و چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم، لمړی وروسته له خپلې یوې تبصرې نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم څه په چاپی باندې او یا څه په انلاین باندې ز خپل ریسرچ کوم هغه اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زتیړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغون شي.
بله بیا وروسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاگردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل سرگولیده لای حالم البقدمه دی. البته که مقصد دی تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد کمه پدی مقالو که دیگه شیطا زر نخوشاله ایمه و نزایی ورکومه کلا دین مقالی و گدیسی دی کلام دی نمونو کلو پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دسی ویسی چه یو چوب دفتن وفات سی او سرای مجبورن یا پا امغه ورز یا سبا یا چی شی ولی که او خپوری کازه که میریا پا امغه ورز یا چواری او میریایی حضور دیر ضرور ده چه سرای ولری په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله نوې سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي په
بهانس دا مقاله مو روسه تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند تم لیکلي.
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیره برخه لري چې دوی برخی د تاسو د پوښتنې جواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې دوه ټوکه آنلاین شوي دي. یو ټوکې چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم توکی کار لنده ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شومه چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوی او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي.
البته دا یو خدای غوږ احساسات او مسله دا د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره فودل کیږي خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و او د ما په غوږ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دا فتن یا روخانه تصویر رو ده کول چه دا متوفا چوک و البته ما دستیم کلی دی چه پر دینو بانده می یو چه موده یا پینزه ورازی لسرازی صبر کرده. مثلا ده پسرلی سر خدای ده غریق رحمت کی پر باب ما یو لند یا داشت خبور که وروستا می بیا آغه خبر خپل مقاله خبره کړه. یاد شپون سه په باب کله چې و مړي خبر راغی ما یو یاداشت خبر کې نوانی و زمو کله شپون نه لري هغه تقریبا یو یا یو دی مسافه و اما وروسته می در تر څو ورځې وروسته می ما بشپړه مقاله خبره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه مرکزی کردار یا هغه کتاب و خامو فصله مقاله و
لمحترم آصف بهان څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو په کوم زیارت تی شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ
پاستا الوی دلای وو په نکریز سره لاسونه تنار ته ورخ کته کړل ناڅا په غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړې رسوخته ډند شوې پاستی ته پام شو چې پسوځي دودا بیرته لاس تنار ته ورخ کته کړ او پسوځیدل غوتو یې پاستا یې راو وسته غلی څنګ ته وکتل د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې میرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تنار خلپوټی واخیست او په سر یې وویشته د پلار کور د ورانشه زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي تا د خان لور دلته خاني راته شروع کړې ده ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېری په نصیب یې په مړۍ کې مو برکت ختم ده دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي ګلغټۍ پاستي ټول کړل د تنور سر یې پټ کړ په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرون یې ټک وهل دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه له شا یې خواښ یې پرې ورغږ کړ هغه د جانبیبي خورمې له برکلي راغله تازه شیدې ورته راپخې کړه ګلغټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستي د جانبیبي خور مخته کې خوده ګلغټۍ دسترخوان هواره وو چې جانبیبي ترور د ګلغټۍ په خوا کې ورغږ کړ بختوري په کوم زیارتي خو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړی ده خوا کې ورغبرګ کړه غلی کې نه خورې د څه شي بختوره د لونو نیمایي ته مې هم نشي رسیدای چیرته دا او چیرته زمالونی په دې خو قرآن کې خاتسو ګلغټۍ ویډ شونډې راټولې کړې غلی له کوټې راووته پسرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو خپلې کوټې ته دننه شوه په المارۍ یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني اواز یې وویل اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د خوشی یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویر ملي اتن هم نشي کولای د پداسیال کړه چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه غشتل نومې او ژغې خپور شي آزادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولای خو یو شمیر افغان فرهنګیان وای په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي جزئیات په دې راپور کې
ملياتان د افغانانو هغه د دوی زنه تا چې د دوی د خوخي او محفلونه او بیلابل نور ځانګړي مراسم به پرې کولی و خو اوس یو شمیر دوی وای چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو او پر موسیقي له بندیز لګولو وروسته د خوخي په مراسمو کې اټنونه هم نکېږي نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند ده، نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو دې برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وایي ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي. مال چې کوم مشکل ماته جوړ نه شي، نور ما کوم ټیم چې دی ملي اتڼ کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتڼ سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتڼ ته اجازه ورکړې که نه، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
هغوی په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمیږي. تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
له دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي